کې په افغانستان کې د بشر ضد اعمالو په ترسره کولو تورن کړل او ویل چې دا تروریستي ډله باید د مذهبي او دینی اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره له انسان وژلو او بلواګرۍ لاس واخلي. مجیب حبیب زید، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ چارواکي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په ډله ایز برید کې مرګ ژوبله اوښتی، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یوه روغتیایي کارکوونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت روغتیا مسؤلین وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیرش تنه پکې شامل دي نیول دي. د کندهار د والی له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې ښکیل دي، د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو په همکارۍ ونیول شول. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې موټرو له دواړو خواو تک راتک پیل کړی دی. دغه لار د شنبې د ماښام رئیس د سخت واورو له کبله د ترافیک پر مخ تړلې وه. پاکستان په دغه یواد کې نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړ. دا د حکومت د ژمنې یوه برخه ده چې وایي د 2019 کال تر پایه پورې به په پاکستان کې د پولیو ناروغي له منځه وړي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه درې هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پېښې پکې ثبت شوې دي. د جرمنی د هوایی چلن فدرال اداره وی په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمنی سیمه ایز رسنیو نن راپورونه ورکړل چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو د اقدام سوی دی. د روسیې پوځ وایي د سوریه دافع هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو په ترڅ کې څه باندې دیرش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړي چې په دې پیښه کې د سوریه څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېده. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې پارا پلاتینی پیل کړی دی.
زموږه اغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم سپورتي خبرونه چې یوسف خان زدران چمتو کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره. کندهار د بوستون د دوورزنیو سیالیو اتلوالی خپلګړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د محلويش لمخې د روان جنوري میاشتې په 11 نیټه د زونونو په کچه د ولایتونو ترمنځ د دوورزنیو سیالیو لړۍ پیل شوه. د نورو زونونو په څیر په بوستون کې هم څلور ولایتونو کندهار، زابل، هلمند، هرات ترمنځ دوورزنیو سیالیو ترسره شوه چې په پایله کې لمنځه د کندهار لوبډلې د لوبو اتلوالی وګټله او د روان لړۍ د دویم پړاو فرست کلاس درې ورځنیو سیالیو ته لار ومونده. له کرکټ بورډ څخه په خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوه ورځنیو لوبو لړۍ له پای ته رسیدو وروسته به درې ورځنی فرست کلاس سیالۍ هم پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادو درې ورځنیو سیالیو ته د فرست کلاس دریز ورکولو لپاره له نړیوال شورا هم غوښتنه کړې ده. د افغانستان د والیبال سیالۍ د کامیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سراسري والیبال سیالیو نایب اتلولي بیا جیلاني لوبډلې وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د سیالۍ د جدید میاشتې له 15 نیټې راهیسې د ملي اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې ترسره شوې. والیبال فدراسیون د دغو لوبو هدف چې له شلو څخه ډیرو لوبډلو پکې ګډون کړی و، ملي او د ځوانانو لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو پیدا کول بللی دي. او وروستۍ خبر دا چې د بنګلادش د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نن د چټاکانګ کینگز او ډاکا ډاینامټس لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. دا د بی پی ایل سیالیو څلورویشتمه لوبه ده. دا دواړه لوبډلې تر اوسه د جدول په سر کې دي. داسې چې ډاکې په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او ویکینګز هم په 5 کې 4. محمد شهزاد، محمدي، نجیب زادران په ویکینګز او حضرت الله زازای د ډاکې ډاینامټس په لوبډله کې افغان لوبغاړي دي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته، ورپسې به بیا د افغانستان اړوند راپورونه خپاره شي. د اسرایلو پوځ تایید کړی ده چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې اسرایلو د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې په رڼا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د اسرایلو پوځ په دې اړه وروسته له هغې اعلامیه خپره کړې چې وایي دفاعي سیستم یې د ګولان په لوړو کې د اسرایلو په خوا ورتلونکي توغندي شنډ کړي. د اسرایلو پوځ وایي موږ د سوریې په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه پیل کړي. د اسرایلي پوځ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریې وسلوالو ځواکونو ته پر اسرایلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړی. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو اسرایل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور او پیاوړتیا ونه زغمي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې ویلي توغندي د دمشق هوایي میدان ته نږدې او د پایتخت په شاوخوا سیمو کې لګېدلې او ظاهرا پکې د وسلو هغه زیرمې په نښه شوي چې ایراني ځواکونه او د حزب الله ملیشیا یې کاروي. دا ډله وایي په پیښه کې 12 کسان وژل شوي. د سوریې پوځ هم ویلي چې اسرایلو پرې د دوشنبې د ورځې په سهار د رهبري شوو توغندیو برید کړی، خو په وینا یې د دوی د هوایي دفاع سیستم د دې توغندیو ډېرې مخکې له دې چې اهدافو ته ورسیږي له منځه وړي. د سوریې پوځ همدارنګه ویلي چې دوی د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د دې بریدونو متقابل ځواب هم ورکړی. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي د دمشق هوایي ډګر ته په نږدې سیمه اسرایلو شپږ توغندي ویشتي. په وینا یې 15 په هوا کې له منځه وړل شوي او یو په نږدې سیمه کې په کروندو لګېدلې. د روسیې رسنیو بیا د روسیې د ملي دفاع د مرکز په حواله ویلي چې د اسرایلو لخوا پر سوریه ویشتل شوي تر 150 زیات توغندي او رهبري شوي بمونه په هوا کې له منځه وړي. مسکو همدارنګه وایي چې په دې بریدونو کې څلور سوریایي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. روسیا او ایران د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د حکومت مهم ملاتړي دي. اسرایل وایي ایران تبا په سوریه کې د پوځي اغیز د پیاوړتیا اجازه ورنکړي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په روان 1398 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د دې ادارې چارواکي وایي په بلخ کې موجوده ناامنۍ د دې باعث شوي دي چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله په بلخ کې د سوداګریزو محصولاتو لیږد کم شي. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هڅه کوي چې څلور نوي ځمکني ترمینالونه وبخې جوړ کړي. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1398 کال کې په وایدو کې کابو 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د عوایدو مجموعي شمیر 1 میلیون افغانیو ته رسیږي چې دا رقم په 1398 کال کې څه باندې 2.5 میلیون افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بخش ځمکنی ترانسپورت مشر وایي چې په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله د سوداګریزو فعالیتونو کچه کمه شوې او دا مسله سبب شوې چې د ځمکنی ترانسپورت په وسیله د تجارتي توکو لیکت را لیکت کې هم کموالی راشي. مصطفی سروش وایي چې د نامنې له امله د سمنګان له درې سو فلسفلې څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیکت کې کموالی نه وای راغلی. اوس مهال به د بخش ځمکنی ترانسپورت ټولیز عواید په 1398 کال کې څه باندې 40 میلیون افغانۍ و.
نامنیا نمی بود ما میتونستیم هر اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر دریسوف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ماسیب پذیر است.
د بخش ځمکنی ترانسپورت مسئولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ترمینالونو د نشتون له امله په ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د بخش ځمکنی ترانسپورت مشر مصطفی سروشوایی په همدې منظور په مزار شریف کې د ځمکنی ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو څلور نوي ترمینالونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه فیزه د کندهار ولایت ترنده بل سوالینه تلیفون پرکشن د ازادي رادیو نه لري مننه کوم چې زموږ څنګه خپل ورته چارواکو پر رسېږي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په نننی شي وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې عبور کول اوس یې نه شو ورکولی، ځکه ډم ټوله د خاورې و د خوړې ډک شوی دی. نو ډم ډېره خوړه و ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې راووتلې، خو متاسفانه چې کاروم نه وسو او کم شرکت یا پیسې یا کار چې لا سو هغه ورکسو بیا نو سیاست. نو اوس د مرکزی حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه مردا خواهش او د ارزول رو چې دغه د داخلي بند مستجور کې د داخلي بند څخه ټول کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې دروبو لاندې دي هغه د روانو بو څخه استفاده کوي، هغه ولسوالۍ چې بنل دي هغه د زادم وضعیت د دې برمی او بکی. نو دغه موږ ډیر غټ مشکل دی. سلام
د کندهار ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي. سوداګر وایي ګاونډي هیوادونه دا کار نړیوالو مارکیټونو ته د دوی د محصولاتو د نه رسېدو له کبله کوي. چارواکي بیا په هوایي دهلیزونو کې ستونزې او د معیاري بسته‌بندۍ نشتوالی د دې کار علت بولي. له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی راپور راکوي.
د روان کال په تیرو نه میاشتو کې له کندهار څخه پاکستان او هند ته له 100,000 ټنه څخه زیاته میوه صادره سوې. د کندهار سوداګر وایي له دغه ولایت څخه تر ډېره ګاونډیو هیوادونو ته صادرې سوې وچې او تازه میوې د نړۍ مارکیټونو ته د دوی د نه لاسرسي او کمو امکاناتو له امله د هند او پاکستان په نومونو لېږدول سوي. دا جا احمد الله واجی کاکا په نومونو د وچې میوې سوداګر د سړو خونو ترڅنګ نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان په نوم د میوو د لېږلو لپاره د امکاناتو غوښتنه کوي.
زر چې دا د افغانستان میوه ده، مقصد موږ داسې اورېدلي چې دا اوس نور مملکتو ته ځي، یعنې هغه یې په خپل نام هلته خرڅوي، یعنې هغه داسې میوې نه لري لکه دا زموږ د افغانستان میوه چې ده. نو زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسي د افغانستان په نامه وسي، یعنې دا زموږ میوه نور مملکتو ته ځي د افغانستان په نامه ولاړه سي. یعنې زر ډېر ښه شی دی، په نور مملکتو ته ځي، د هندوستان ته ځي، د هغه داسې نور مملکتو ته ځي.
موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دا زموږ مالوته د لېږ ټولنه جوړ کړي او قراردادونه وکړي د امریکا، د لندن، د جاپان، مقصد د عربستان، د هر ځای سره باید دې قرارداد وکړي.
که څه هم افغان دولت د اقتصادي ودې په موخه د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستل، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا په هوایي دهلیزونو کې ګډوډي او مځکني ترانسپورتي ستونزې د نړۍ د مارکیټ پورې د افغان سوداګرو د نه رسېدو لاملونه یادوي.
زمینی لار مو داسې سخت ده او هوایي مشکلات هغه وطنو ته چې باید موږ یا هغه مالک ته چې موږ باید واستو هغه موږ ته شرایط نه دي آماده. یوازې هندوستان ته موږ ته هوایي دهلیز دی، هغه ډېر په ندرت سره خورا په کم تعداد سره موږ هغه برګري کوو او هغه په خپل وخت باندې نه یې وخت، خو چون موږ میوه ډېره ده هغه تورم کوي، هغه د دغه سې په لستنو په شلتنو په سلتنو په زرتنو نه خلاصېږي.
د جنوبي ولایتونو د تازه میوه پر مهال د پاکستان لخوا د لارو بندېدل او له سوداګرو څخه د ډمیری چاو خاک پولي په نوم د پیسو اخیستل چارواکي نورې هغه ستونزې یادوي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو شه با ورسته د ازادۍ رادیو اونیزه دراما یو کلی زرغګونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونې ورسته راپور د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال د بیکارۍ کچه راټیټه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د 1990 مالی کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال ویل چې د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته یې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې ډیر کار کړی او دا پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. ناجیه ساپۍ راپور راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربی اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینې برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1990 مالي کال د لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانیدل چې په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محور سازی بودجه به نحو بسیار خوب صورت گرفت.
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطو غ ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نورو پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس س کال د کار موندنی فرصتونه ډیر شوی او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لیګل ملي ستراتیژي جوړی شوی او په ماشومانو د کار د من ستراتیژي هم ورسته شوی ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه تر سره شوی دي.
مهم برداشته شد.
خغلی زکی ویل پروان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په سلور د شولایتونو کې ل 15000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوي دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1990 مالي کال کې د 90% عادي بودیجی او 19.15% پرمختیایي بودیجی لګول خې چې د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکارۍ ځورېږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیون لوستي ځوانان بیکاره دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری که څه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي د بیکارۍ کچې د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
شما میدانین که ما از سالهای دور بیکارا را داریم.
تاسو په دې بوهیږئ چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستي ځوانان هم ډیر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې تر سره شوی نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې په کلنی ډول تر 1.5 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو په راتلونکو کلونو کې د کم وزګارو کسانو شاهدان واوسو.
ښاغلی قادری ویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400,000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي، چې د دې عمله ډیری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډیر مې خوږ اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې قندغه ډیر خوشاله وو، هغه ځکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی وو. اوس به واوري چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله، د جمعه توجه در باندې خلی خاري تو ګوره، خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلی مشران راغلی دي. ان شاء الله تعالى بخير خبري بتقول.
ريشتي مولاي صاحب موږ د کلی مشرانو په یو خبره مرکه سره وکړه، اوس تاسو راغلي یو چې مشوره سره وکړو.
مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار به بلاوي.
وای مولوی صاحب ګل خبره دی وکړه. نعیم خان اوس مولوی صاحب تاسو ته خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه، زه خوام چې خان لالا دی ورته وای.
مولوی صاحب خودش تا غتیره جمعه تاسو ویل چې شرعي مہر واجب دی او د واده شوی جنۍ حق دی.
نور کپلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ د سوالور یا په بل دوم څه شکتی دا نو ښه کار نه دی. سبحان الله ماشاءالله خان صاحب نام خدای چې زما خبرې مخی په غوږ کې نیولې دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده،
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي.
الله جل اعلی شنه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه، تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه، داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شي. څه چې جایز دي هغه کوئ. خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل اعلی شنه کوم حقونه ورکړي تاسې مه محرموئ.
مولوي صاحب، موږ خو پټې سترګې یو، ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښی نو په دواړو سترګو.
زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه.
کومه خبره مولوي صاحب؟
هوښیاران متل کوي، وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دینداره ځوانان شته، که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کوي ښه به وي.
مولوي صاحب، نام خدای دې وي، زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي. چې د دوی ملاتړ به راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
گرانو همکارانو ټول ستړي مشي
ژوند
او سي رئیس صاحب،
خوشاله يم چې زمونږ د اداري کارونه ښه روان دي. شکر ده چې د فساد مخه مو نیولې ده. ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی ده، تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب. هغه مېرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتی؟
رئیس صاحب، څه ووایو؟ د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیه جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکوونکي خبرې پیو کی.
رئیس صاحب، کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړای دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نور خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مالویش به ورته جوړو. په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو.
مامور صاحب فاروق، ډیره مننه چې دا سده زموږ پروګرام به نورم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې دی نورو ادارو به هم ور پام شي او لمونږ به رنگ واخلي.
که داسې خوشی زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلی شئ. رئیس صاحب، مهرباني وکړئ، دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې، خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفقې ترورې، هسې
هسې ته سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلام وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلاما، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لیږي؟
مورې ته سړی ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وی ولې، څه پېښه شوې ده؟
څه پیښه نه ده شوې، ولاته د تګ خبره ده. د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نکي، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه ګلالۍ به ولایت ته ځو، او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم به کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اصله مو ګلالۍ پسې خفه کېږم. او نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به. ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اصله مې زوی دی، موږ ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کړې، او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه، ته دې روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابل اسي. شفیقې ترورې، زما خپله هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلمه ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه هم درسره ځم. و موریدل
ټیکټر دی ودروا خدای دادا، د عقل نه بربادا.
شورتي بوت مشا دانارې چواله.
وای وای خدای دادا، نه خد نګدې دې کوپړې را ماته کړې و ته وایخه.
نو ته لیوانای اکو دې بنګ وایلی دي، زړه دې بدمشه خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټیکټر درته ودرولی و.
ما به ټیکټر نو تا خو له ټیکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه ته وایخه، مجبور شوم چې منډه واخلم او ټیکټر ته وخیجم ته وایخه.
نور وایا.
نورې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وایخه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه را کوز سه، او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته سفر چې په غیږ کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه ته وایخه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګوې ته وایخه.
ته وایخه زویت نه وایم، ښه ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری را باندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات وسره وکړي او په ودونو کښې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود، او دا یې ویلي چې نور به هیڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعدې کې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یاره زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا، ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله، چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان، چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه، دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي ته وایخه.
درنو اورېدونکو، وا مو اورېدل چې خدای داد له موسی ګل نه ښه زیری اوري، او دا زیری دا دی چې د دوی په کلي کې به وروسته تر دې په ودونو کې ولور نه وي. ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملامتوونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي؟ آیا تاسو د دین پرانا کې د ولور د مخنیوي لارې چارې سنجولې دي؟